وخت مسبخین دو بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم او د اسحاق خان په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه وروستي معلومات اوري. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه لمړی خبرونه. لمړی د افغانستان خبرونه چې مجاهد جوادی وړاندې کوي.
تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی د مدینی منورې تر زیارت وروسته په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشا ملک عبدالله سره وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران له دولت څخه یې غوښتلي څو د 15 تنو هغو افغانانو قضیه وڅېړي چې د ایران د سرحدي پولیسو د وهلو له امله مړه شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د پاکستان د کوز دیر په چاودنه کې د بهرنیو په شمول درنه مرشو پلا وخت ده. بشپړ خبر نو اوري ویان تجمل تورمن. تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی د مدینی منورې تر زیارت وروسته په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشا ملک عبدالله سره وګوري. ولسمشر کرزی تیر ورځ د کابل څخه ریاض ته ولاړ. له غرمې وروسته په مکه کې د عمرې حج مراسم پر ځای کړل. د افغانستان جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر به نن په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشا ملک عبدالله سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت او طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو پر سر به سره خبرې اترې وکړي. د ولسمشر کرزی ویاند احمد سیاسي مکو ویلي چې ښاغلی کرزی به د سعودي عربستان دولت د می نور چارواکو سره هم وکوري او د غشاند اسلامي هوادن د سازمان له دفتر څخه به هم دي دنه وکړي. ولسمشر کرزی سبا د ملک عبدالله سره یو ځای د المان مونیخ ښار ته زی او په نړیوال امنیتی کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران له دولت څخه غوښتلي څو د 15 تنو هغو افغانانو قضیه وڅېړي چې د ایران د سرحدي پولیسو د وهلو له امله مړه شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری ازادي رادیو ته ویلي چې د ایراني پولیسو دغه عمل د غندلو ترڅنګ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ایراني چارواکو ته یو لیک هم استولې او په جدي توګه د دغه قضیه د څېړنې غوښتنه کړې ده. ویل شوی چې دغه افغانان د افغانستان له پولیسو څخه ایران ته د وختلو پر مهال د پولیسو لخوا وهل شوي او بیا مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د دې مخه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د واهلو ټکولو راپورونه ورکړل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوي فارغ شوي افسران به ډیر ژر د امنیت د ساتنې او قانون د پلي کولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته واستول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمن دغه څرګندونې نن د لسانس او افسرۍ د رتبې په درجه د 600 افغان پولیسو د فراغت په غونډه کې وکړي. ویل شوی چې په دغو پولیسو کې 600 کسه ښځې هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د پولیسو لیکو ته به 15,000 ښځینه پولیس جذب کړي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د زادرانو په سپیری ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو داوانونو برید شوی دی. د خوست ولایت د ملي اردو ځواکونو د لواء د رستیزوال جنرال ظهیر وردګ وایي چې داوانونو په دغه برید کې د پولیسو یو افسر ټپي شوی دی. خو طالبانو دغه پیښې مسؤلیت تر څنګ د څلورو دولتي عسکرو د وژنې او د دریو کسو د ټپي کېدلو دعوا کړې ده. سیمه ییزو چارواکو دغه ادعا رد کړې دي. بلخوا ښاغلي وردګ وایي چې د خوست په یعقوبیه ولسوالۍ کې د افغان ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې څلور کسو وسله‌وال طالبان نیول شوي دي. دا سهال کرش تیر ورځ مخکې په همدغه سیمه کې یو د یو قومندان په ګډون 43 کس نور هم نیول شوی ول. هغه بیا په تخار ولایت کې یو کورس خدای وان د وسلی او مهماتو د نیونې خبر ورکړ شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې پولیسو دغه کور د خوندانو د نیول لپاره خپل حادثې چټکی کړې دي. خو د کور د خوندانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی او مخالفینو هم په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. او په کابل کې سره افغان د ټولند راپول مخنه افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بل دیږي. امریکایي ډالر شپږ څلوي افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 15 پته افغانۍ او 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان شپږ څلوي افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 501 څلوي افغانۍ. دا ول کورنی خبرونه. اوس هم سیما او نړۍ له جانقه الکوزي سره.
د پاکستان په کوز دیر کې د نجونو یو خونځي ته نږدې چاودنه کې د دریو بهرانیانو په شمول زیات شمېر خلک مړه او ټپیان شوي دي. چاودنه د موټر هغه کاروان ته نږدې وشوه چې د نجونو د خونځي د پرانستلو مراسم ته روان و. نایتایت شوي راپورونه وایي په چاودنه کې درې بهراني ژورنالستان هم شامل دي. د دیرشو تنو د ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. سیمه ییز پولیس وایي چاودنه په سړک کې د ښخ شوي ماین له وجې ده. وسلوالو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د نجونو په خونځیو حملې زیاتې کړې دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنې او د دې هیواد د هستوي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو په مقصد چمتو دی خپل د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. راپورونه وایي دا اعلان د ایران په دریځ کې یو ستر بدلون دی. له څو میاشتو راهیسې ایرانیو چارواکو د خبري رسنیو له لارې له ایران څخه د یورانیمو د انتقال په غوښتنې انتقادونه کول. امریکایي چارواکي وایي که چیرې ایران د ملګرو ملتونو پلان ومني نو باید چې نړیوالې اټومي انرژي موسسې ته خبر ورکړي. محمود احمد نژاد د سې شنبې په ورځ د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران به په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې خپل د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره لویدیځ ته ورکړي او له غني کېدو وروسته یې بیرته ترې واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان فیلپ کراولی وایي متحده ایالات د تیر اکتوبر میاشت کې د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ د شوې معاملې په اړه د بیا خبرو لیوالتیا نه لري. ایران وایي د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ لیږدونکي توغندۍ نن په بری سره وازمایه. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې د اوږده واټن د توغندیو ټکنالوژي چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مدار کې د روي د هستوي سرګلولو د لیږدونې توان هم لري، خو ایران وایي دوی هیڅ داسې کوم پلان نه لري. دولتي خبري رسنۍ وایي ایران په بری سره د کاوشګر درې توغندۍ نن وازمایه. په عین حال کې د ایران دولتي تلویزیون د جمهور رئیس احمد نژاد هغه ویډیو خپره کړه چې په ایران کې جوړ شوی د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ د لیږدونې توغندۍ وکود. راپورونه وایي دا توغندۍ د دې توان لري چې د سلو کیلوګرامو په وزن سټلایټ د 500 کیلومتر په واټن کې د ځمکې مدار ته واستوي. دا څرګندونې او پیښې په داسې وخت کې کیږي چې ایران د خپل اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې نمانځنې ته تیاری نیسي. چین د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې د جمهور رئیس باراک اوباما او دلای لاما ترمنځ هر ډول غونډه او لیده کاتبه د چین او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې جمهور رئیس اوباما به د چین له خبرداریو سره سره د طبیعت له جلاوطنې مذهبي مشر سره وګوري. تمه ده چې دا غونډه به د روانې عیسوي میاشتې په پای کې واشنګټن ته د دلای لاما د سفر په مهال وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایان ما ژان ژون نن په یو بیان کې وویل حکومت په مطلق ډول په هر نامه او هرې پلمې د جمهور رئیس اوباما او دلای لاما ترمنځ کتنې سره مخالفت کوي. چین چې په 1950 میلادي کال کې طبیعت ته عسکر استولي وه دلای لاما ته د یو بلتون غوښتونکي په سترګه ګوري. په عین حال کې په تایوان باندې د امریکا د وسلو پلورنې، سوداګریزو شخړو او د چین لخوا د انټرنیټ د سانسور په سر هم د چین او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اورې له طالبانو سره د سولې د خبرو د حل زلو په لړ کې افغان ولسمشر به ډیر ژر د سعودي له بادشاه سره خبري وکړي. په لوګر ولایت کې د یو ساختماني شرکت مشر او د دې ولایت یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت زده کوونکو ته د وړیا زده کړې مرکزونه فعال کړي دي. د پاکستان د سرحد ایالت په دیر کې د نجونو د یو ښوونځي د افتتاح د مراسمو په لړ کې سخته چاودنه وشوه. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په یو بحث کې د سیاسي کارپوهانو نظرونه اوري.
سعودی عربستان ته یو هیواد دی چې پاکستان سره ډیری نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اغیز لري. دغه سی یو منځګړی ته ضرورت شته چې ټول اوربانی تر یو حده باور ولري.
آزادي رادیو سره اوسئ. سعودی عربستان وایي دا هیواد نیت نه لري چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې تر هغه ځان ښکیل کړي چې طالبانو د القاعده له مشر اسامه بن لادن او د هغه له تروریستي شبکې سره ټولې اړیکې نوښلولې او هغوی شړلې نه وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د سه‌شنبې په ورځ دا شرط په داسې وخت کې مطرح کړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هیواد ته په دینیت رسیدلی و چې د سعودي له بادشاه او نورو چارواکو څخه په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته وغواړي. له ریاض څخه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ولسمشر کرزی پرون مکې معظمې ته سفر وکړ او عمره یې ادا کړه او نن به په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان له طالبانو سره خاصې اړیکې لري او له یو له هغو دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه. د سعودي عربستان له لوري له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو په اړه په تیره بیا د اسامه بن لادن د شړلو لپاره د دغو شرطونو ایښودل کومه نوې خبره نه ده، خوریاز دغه شرطونه اوس د دې لپاره مطرح کوي چې د نړیوالو لخوا پرې فشارونه زیات شوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خپل فعال رول ولوبوي. په هر حال افغان ولسمشر هڅه کوي چې د سعودي له بادشاه سره په خبرو اترو کې له طالبانو سره د پخلاینې لاره هواره کړي. سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه زما همکار نوریاس نوری د جمهور رئیس حامد کرزي له ویاند وحید عمر سره مرکه کړې ده چې ورسره په عربستان کې دی او لومړی ترې دا پوښتلی دي چې له ولسمشر کرزي سره عربستان ته په سفر کې څوک ملګری دی، ښاغلي کرزي تر اوسه له چا سره کتلي او کله به د عربستان له بادشاه سره ګوري؟
ولسمشر پرون خپل پلاوی سره تار سعودي عربستان ته ورسېد. په پلاوی کې په درې وزیران دي خو نور ټول علما دي، د علماو د شورا سرپرست سعید ده، د حقوقدارانو د حاجي رئیس ده او نور علما د افغانستان د سراسر نه علما ورسره دي. پرون یې د عمرې حج ادا کړ دلته په مکې منوره کې. نن قرار ده چې ولسمشر د پلاوی سره مدینې منورې ته ولاړ شي او هلته زیارت وکړي او بیا وروسته د هغه نه به ولسمشر او پریاس کے بعد سعودی عربستان بادشاہ خادم الرحمن شریفین ملک عبداللہ سره ګوري. د دې سفر اصلی او عمده موخه دو عمده موخه یو حقوق رئیس جمهور غوښتل چې د عمرې مراسم ادا کړي، دا یو ډېر مهم دینی مراسم دي. وزیر ولسمشر غوښتل چې سعودي عربستان د چارواکو سره په مجموع کې د سعودي عربستان په منطقه کې، یعنی په سیمه کې او د سیمې په سیمه کې د سولې او د ثبات پر وسو کې د سعودي عربستان په نقش باندې ولسمشر خبره وکړي. ولسمشر په نظر سعودي عربستان یو ستر اسلامي هیواد ده او د ټولو اسلامي هیوادونو لپاره د احترام وړ موقف لري، نو دوی باید خپل موقف نه استفاده وکړي ترڅو په سوله کې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. بله مهمه خبره دا ده ولسمشر غوښتل چې د سولې مصالحې او جذب مجدد کومه نوه طرحه چې جوړه شوې ده هغه د سعودي عربستان د پادشاه سره مطرح کړي او د ده د حمایت غوښتنه سي وکړي. پخوا هم سعودي عربستان په لندن په کانفرنس کې خپل حمایت څرګند کړی او دوی ویلي چې دوی آماده دي چې رول ولوبوي. خو یو وار بیا به ولسمشر پادشاه نه غوښتنه کوي چې د دې کې ډېر قوي او مهم رول ولوبوي.
بلې عمر صاحب، سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر رسېدو سره سم سعودي چارواکو یو ځل بیا په خپل پخوانی خبري چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د لندن په کانفرنس کې کړی و یو ځل بیا تاکید کړی ده او ویلي دي چې طالبان باید له القاعده د القاعده له مشر اسامه بن لادن او نور روسي ډلو سره اړیکې وشلوي. ډیر مهم ورته د اسامه بن لادن سره د دوی اړیکه ده او د خپل تر کنټرول لاندې سیمو څخه دوی باید وشړي او دا ویلي چې باید دوی دا په ډاګه اعلان کړي. طالبان تر اوسه پورې دغه ضمانت نه دی ورکړی. فکر نه کوي چې دا په یو شکل د سعودي عربستان دغه خبر څخه ځان ایستل نه دي؟
نه، زه فکر نه کوم. دې د سکی نه خاني اساس سعودي عربستان دې ته مدني کودلی چې په دې پروسه کې خپل رول ولوبوي. طالبانو سره د سینه د سعودي یو مکمل ځواک په سفارت یو رهبری ولري په داسې یعنی شی واکه خبري وشي. طالبانو سره د منګ یا د مخالفین وسلام مخالفین سره د منګ د روغې جوړې او جذب مجدد پروګرام سو برخه لري. تاغل ډیرو ټیټو سویو خلکو سره اکثریت د طالبانو کې لغوی نه شروع کیږي منځنی سویه پورې او بیا رهبری سطحه پورې. یعنی دغه یو شی نه دی، یو پروګرام نه دی، په هغه کې یو ډلوي او یو مشر وي او هغه مشر سره سره خبري وکړي. نو ډېر فراونه لري او سعودي عربستان دا موقف طالبان سره په هغه وخت کې خبره کېدای شي هر چا سره، یا په طالبانو کې یا نور هر افغان سوي. فقط یو شرط خبرې ورسره کېدای شي چې هغوی د القاعدې سره خپل تړاو وشکوي یا یې ونه لري او د افغانستان اساسي قانون ومني. زه فکر نه کوم چې دا خبره د سعودي عربستان دغه موقف د افغانستان د دولت موقف سره توپیر ولري. دا تقریبا مشابه موقف ده.
تر اوسه پورې هم داسې راپورونه ورکول شوي چې سعودي عربستان طالبانو سره یا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې ښکیل وو او په پټه ده خبرې تر سره شوې دي. څه فکر کوئ چې دا ځل ولسمشر حامد کرزی په خاص ډول د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله نه بای غوښتنه څه وی؟ آیا چې ترې غواړي مستقیما یعنی رسما په دې خبرو کې ځان ښکیل کړي، دا خبرې برالاله وسلوال طالبانو سره تر سره کړي که څنګه؟
مونږ فکر کوو چې سعودي عربستان په سیمه کې د یو ډېر تاثیرګذار هیواد په صفت او د اسلامي نړۍ تر ټولو محترم هیواد په صفت په ډېرو مختلفو شکلونو کولای شي د سولې او مصالحې او جذب مجدد پروګرام کې له موږ سره مرسته وکړي. هغه خوا دا وي چې دوی منځګړیتوب وکړي د افغانستان حکومت او د مسلم مخالفینو ترمنځ. ښایي دا وي چې دوی د سیمه ټولو هیوادونو سره کار وکړي تر څو هغوی هم دې ته آماده شي چې د سولې او جذب مجدد پروګرام ملاتړ وکړي او په دې کې همکاري وکړي. سعودي عربستان كبير يعني مختلف زاويه د سعودي عربستان د نقش او یوازې کومن ګریټوب نه خلاصې کیږي کله چې موږ هم وګورو چې دوی د سیمه په اړه ودونو باندې څه خپل سرګزاري لري دوی کوشش وکړي چې هغه په دې موضوع کې راخیل کی او هغه په دې موضوع کې همکار کړي راځي نو ډیر د نور خبرې د ولسمشر بیننده سعودي عربستان د پاتې فرقې
د افغان ولسمشر وایاند وحید عمر وو چې سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ورستي معلومات راکړل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هلو ځلو په ترڅ کې حل تکړه دي خو طالبان خپل حملو ته دوام ورکوي او حتی په هغه خلکو د ځکوي چې د دوی سره د سولې د خبرو لپاره راغونډيږي د نورستان د دوابه ولسوالۍ پر مرکز توغندې وشتل شوې ده د توغندې طالبانو پر هغه غونډې وشته چې په سیمه کې د امنیت راوستو او لوسلوالو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې کولې د توغندې لفایره وروسته حکومتي ځواکونو پر طالبانو ډزې کړې دي د دې پیښې تفصیل له سیمه څخه د ازادي رادیو له خبريال روح الله انوري څخه اورو
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته ول چې 13 ورځ د دواب ولسوالۍ په مرکز کې یو شمیر دولتي چارواکي او قومي مشران په سیمه کې د خام نیت د رامسته کولو په منزور پر خبرو بوختو چې وسلوالو طالبانو د غونډې پر ځای د راکټ یو توغندۍ راوتو غوله چې لامل یې درې تنه ټپین شوې دي
د نورګرام ولسوالۍ منډول ولسوالۍ دوابي ولسوالۍ څخه سپینګر جمع شوی دا منطقه کې امنیت لپاره چې حکومت سره د خاورو څنګه همکاري کوي سپینګر ونه څونه به حکومت کې
هغه ولټه پند درملنې لپاره نورګرام ولسوالۍ کې د پروتو نړیوالو ځواکونو مرکز ته رسول شوی او ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خودلې ده د نورستان والی ول چې د مخالفینو د راکټي بریټ څخه ورسته دولتي ځواکونو هغزي پر دزو وشته چې لکم زای څخه وسلوالو طالبانو راکټ راوښتلې وو خو طالبانو ته د وختو ځانونو په اړه معلومات پلاس کې نه لري خاغلی بدر وای چې دوی د نورستان په مرکزی لوی دیزو او ختیزو سیمو کې د امنیت د خټینګخ د پاره یو شمیر قومي شوراګانې جوړې کړي او هڅه کوي چې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د دولت وسلوالو والو مخالفینو سره د قومي مشرانو په منځګړیتوب د سولې خبري پیل کړي بلخوا قاری یونس مجاهد چې ځانته په نورستان کې د وسلوالو طالبانو ویان وی ازادي رادیو ته پر تلیفون دا وکړه چې د دوا په ولسوالۍ کې پر دولتي سرتیرو دوی بریټ کړي او په ترس کې د ملي وردو او ملي پولیسو لاسو زیاتو سرتیرو ته مرګ جوړه ولي او دوه رینجر موټرې هم ویجاړ کړي دي مجاهد وای چې د دولتي سرتیرو په ډزو کې دوه طالبان هم ټپین شوي دي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د ملي اردو لیکو ته میرمنې هم جذب کړي په دې اړه د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې مفصل معلومات اوري یو بل خبر لمخې ایران وایي د لویدیز لاغه وړاندې سره چې وایي ایران د خپل د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي ستونزې نه لري د ایران ولسمشر دا اعلان په داسې حال کې کوي چې لویدیز پر ایران د اټومي پروګرام د لرلو له وجې د سختو بندیزونو د لکولو په برخه کې د پرمختګ په حال کې دی په دې اړه هم په نننۍ خبرونو کې پوره او مفصل معلومات ورې خو وسله لوګر څخه راپور لرو د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې د یو ساختماني شرکت مشر او د دې ولایت یو وسیدونکي په خپل شخصي لکه د کوونکو ته د وړیا زده کړې مرکزونه فعال کړی دي دغه کس انجینیر عبدالرحمن وطنوال نومیږي وایي چې د سیمې خلکو سره تر ډیرو سلام مشورو وروسته د غوړه وبلل چې په لوګر ولایت کې د زده کړې لړۍ پیاوړې شي انجینیر وطنوال لته رودریو کلونو رئیس د لړۍ جاری ساتلې وایي چې هر میاشت باندې لس لکه افغانۍ په دې برخه کې لګوي د لوګر خلک او د خوانځیو زده کوونکو د دا اقدام ستای او غوښتنه کوي چې نوموړي پراتلونکو کې هم په دې برخه کې خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته
د لوګر ولایت په بیلا بیلو سیمو کې لتیرو دریو کلونو راهیسې د پسرلی اوډي او منی پڅیر په ژمي کې هم زرګونه تنزده کوونکي خوانځي او تروان وي او خپل زده کړو ته په منظم ډول دوام ورکوي په لوګر ولایت کې په ژمي کې لزګونه خوانځي د حکومت یا کومي مؤسسې لخوا نه بلکې د دې ولایت د یو اوسیدونکو او درحمان مینوال د ساختماني شرکت د مشر انجینیر عبدالرحمن وطنوال لخوا فعال شوی او لومنه تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو خپل زده کړو ته په وړیا توګه دوام ورکوي یو له دغو ښوونځیو څخه د سفید څنګ عالي لیسه ده چې کابو وسو تنه پکې په ژمي کې د پوهنې وزارت ټول نصاب لولي.
ضربي عوامل ویلې چې عبارت له هغه عواملو څخه دي چې هماغه راکټ شوي الجبري افاده په خپل ځان باندې پوره تقسیم.
موږ خوشحاله چې موږ نتیجه به خلاص یو درسونه مخې دي او شکر الحمدلله استادانو تکړه دي کوشش کوو چې وزیر شو.
په همدې لیسه کې یو استاد چې زده کوونکو ته د کیمیا درس ورکوي وایي د ښاغلي وطنوال لخوا په فعالکړو مرکزونو کې هر ورځ زده کړې کیږي او دا یو بېساری کار دی.
زما نوم شریف الله مسعود دی. موږ ډېره ښایسته استفاده ترې کوو، په خپل وخت راځو، خپل شاګردانو ته خپل درس په خپل وخت ورکوو، ښه زحمت ورسره ګالو، شاګردان هم دې موږ برداشت کوی شي له درس څخه.
د محمد جان خان په لیسه کې هم د سفید څنګ د ښوونځي په سیر د زده کړو بهیر دوام لري. په دې لیسه کې هم زده کوونکو د انجینر عبدالرحمن وطنوال له دې کار څخه خوښي وښوده او ویل چې د دوی درسي بهیر ډیر ښه پر مخ روان دی او ټول تعلیمي نصاب پکې ښول کیږي.
د دولسم سم متعلم ما کچیر منګه ک فارغان انجینران ډاکټران روزي د منګ وطن به خو دريږي او منګ به وطن ته خدمت کو، جامعه ته به خدمت کو، د نور مملکو سره به منګ وطن یو شایسته پرمختګ به وکي.
د انجینر وطنوال لخوا په لوګر ولایت کې د زده کړې د مرکزونو د سارنې مسؤل استاد عبدالله الهام آزادۍ رادیو ته وویل چې په لوګر ولایت کې شپږ ویشت مرکزونه فعال دي چې اتلس یې په محمد اغې ولسوالۍ او پاتې اته نور یې په مرکز پل علم او نور ولسوالیو کې پرانستل شوي دي. د ښاغلي الهام په خبره په دغو مرکزونو کې ټول څه باندې اووه زره زده کوونکي د سلګونو تر ښوونکو لخوا سبق وایي چې په ټولګیو کې بخارۍ هم ورته ایښودل شوي دي. د دغو مرکزونو د مالي لګښت په اړه وویل
معاشات د معلمینو اووه لکه اووه شپېته زره روپۍ کېږي او د محروقاتو یو لکه درې شپېته زره او پنځه سوه پنځوس افغانۍ کېږي او یو څه ترانسپورت لرو چې هغه نه اتیا زره او څلور سوه روپۍ کېږي. مجموعاً یو میلیون او نولس زره او نهه سوه پنځوس افغانۍ د یوې میاشتې مصرف چې جمله شو شپږ ویشت مرکز سي.
له هلکانو سربیره سلګونه تن انجونې هم په ژمي کې د ښاغلي وطنوال لخوا جلا فعاله کړو مرکزونو ته د زده کړې لپاره ورځي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د بی بی امینې په لیسې کې انجونې په منظم ډول په دغو مرکزونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د دې لیسې د دولسم ټولګي یو زده کوونکی له دغو مرکزونو څخه ډیره خوشحاله ده او وایي چې دوی نشي کولای په خپل شخصي لګښت په دې توګه خپل زده کړې پر مخ بوزي.
زمانم لطفشانه ده منګ د وطنوال خو یا تجارت سم ته کې درسونه شروع کړی دي. منګ ډیر له دوی نه خوښ یم، منګ له دوی نه غواړم چې موږ په آینده کې د کانکور د ازموینه د یو ښه نتیجه ورکړو.
په لوګر ولایت کې عام خلک هم د مینوال رحمان د ساختماني شرکت له مشر نه د دې اقدام له عمله خوښ دي. د لوګر اوسیدونکو او قومي مشر بسم الله بسمل وایي چې ښاغلی وطنوال علم دوسته کس دی او هیڅکله به د لوګر ولایت خلک د ده د مرسته او ښه اقدام هیر نه کړي. د لوګر د پوهنې ریاست سرپرست عبدالمتین جعفر وایي چې د ژمي په دریو میاشتو کې زده کوونکي په دغو مرکزونو کې خپلو زده کړو ته په ښه توګه دوام ورکوي.
کوشش مم داده چې د دولسم سم شاګردانو ته کورسونه دایم الوقت د فاره چې د کانکور آمادګي په نامه باندې د لزمینه برسیره په ټول کال کې دا کورس دایر شي ترڅو په کانکور کې مسمره نتیجه لاسته راوړي، د هیواد پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په لسګونو جماعتونو کې هم د انجینر وطنوال لخوا دیني زده کړو ته زمینه مساعده شوي او په ژمي کې د جماعتونو د ګرمولو لپاره ډیرو جماعتونو ته د ده لخوا لرګي هم ورکړل شوي دي. دینی عالمان وایي چې د اسلام له نظره هم د انجینر وطنوال دغه کار د استایلو وړ دی او دا ګواکې په جاریه صدقه کې شمیرل کیږي. د لوګر ولایت یو تن دینی عالم مولوی عبدالباری صاحبزاده د لوګر ولایت له خلکو نه غواړي چې له دې چانس او فرصت نه ښه استفاده وکړي. د مینوال رحمان د ساختماني شرکت رئیس انجینر عبدالرحمن وطنوال وایي چې په تیرو دریو کلونو کې هم د په ورته توګه په لوګر ولایت کې وړیا ژمني کورسونه فعال کړي وو چې هر کال کابوت څلور میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې دي. دی وایي چې د خلکو غوښتنو او د زده کوونکو اړتیاو ته په کتو سره د غوره وبلله چې په ژمي کې زده کوونکي په زده کړو بوخت وساتي.
نن د پاکستان د سرحد ایالت په دیر ولسوالۍ کې د نجونو د ښوونځي د افتتاح د مراسمو په لړ کې سخته چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ویل کېږي په وژلو شوو کسانو کې د بهرنیو هیوادونو اتباع هم شامل دي. خبریالان هم په پیښې کې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر یې په اړه معلومات راکوي.
دا چودنه د دیرو لسوالۍ د تیمارګری په شاهي کوټه سیمه کې د هغې قافلې په لاره کې وشوه چې د نجونو د یو مکتب د پرانستلو د مراسمو غونډې ته په لاره وه. دا مکتب څه موده مخکې طالبانو تباه کړی و چې اوس د یوې امریکایي موسسې یو ایس ای ډي په مرسته بیا رغول شوی دی. د تیمارګری د پولیسو مشر ممتاز زرین د ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 70 نور زخمیان دي. په دې چاودنه کې سلور بهرنیان هم وژل شوي دي. ځینې سرچینې دا کسان بهرني خبریالان او ځینې هم هغوی د یو ایس ای آی ډی موسسې امریکایي مامورین ښایي. په دې قافله کې ځایي خبریالان هم د مکتب د افتتاح مراسمو ته روان وو چې یو شمېر ټپیان شوي هم دي. د دوی په منځ کې امجد علي هم دی چې د یو پاکستاني خصوصي ټلویزیون لپاره کار کوي او ټپي شوی دی. هغه د ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د تیمرګری چوڼۍ نه د یو ګډ سکولي پتاجي پکټ کې وو. پکټ کې د میدان یو علاقه ده چېلته آپریشن شوی دی او عسکریت پسند هغه سکول تباه کړی وو. هغه سکول جوړ شوی وو. د هغه سکول افتتاح کوله آپریشن کمانډر کرل نردي میرزا. کله چې موږ د تیمرګری نه لږ مخکې ووتو یو 4 کیلومیټره نه شاهي کوټو یو ځای دی. په هغه کې یو ریموټ کنټرول بم دماکه وشوه زموږ په قاتله باندې. زموږ زمین سره سره واده زمین سره نور غیر ملکی سره کسان نه سره ولند غیر ملکی اډاله هټ شو. په دې سلسله کې دي نو غیر ملکیان خو ټوټل مړ شو. خواته یو ګر سکول او ګر سکول کې دي نو چت کې نشته باقي ماشومان مړ شي او موږ ساتیان نور آرمی والا اپریشن کمانډر په خپل او نور کسان چې دي نو هغه په دې واقع کې چې پیښه کې دي نو هغه زخمیان شو او بالکل زمام مخامخ دي نو د هسپتال د زخمیان نډک پروت دی او ځینې پکې سیریس دي نو هغه نورو هسپتال ته منتقل کوي او په هسپتال کې ډېر رشت دی زخمیانو.
د دې چاودنې له امله د مکتب نجونو او د فوج سرتیرو ته هم مرګ ژوبله ور اوښتې ده او د مکتب ودانۍ هم رانسکوره شوې ده. له چاودنې وروسته د کلي خلکو په خپلو مټو د مکتب زده کوونکي د پرېوتې ودانۍ نه راوویستل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي دوی د دې خبرې پلټنه کوي چې د دیر په چاودنه کې څومره امریکایي اتباع مړه یا ژوبل شوي دي. په دیر سوات او قبایلي سیمو کې وسله وال وخت په وخت د نجونو مکتبونه سوځوي او د نجونو پر زده کړو بندیز لګول غواړي. تر دې مخکې هم د وسله والو ډلو لخوا سلګونه مکتبونه یا سوځول شوي او یا هم په بمونو الوزول شوي دي. د امریکا حکومت د پاکستان سره د مکتبونو په بیا جوړولو کې مرستې کوي. نجیب عامر د ازادۍ رادیو پېښور.
اوس هم حمید مومند چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې.
راه نجات سعودي عربستان ته د ولسمشر کرزي سفر ته په اشاره د دوایان په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې ښاغلی کرزي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې له سعودي عربستان څخه د فعال رول لوبول غواړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي ملکي استازي په روسي سرګندونو بحث کړو. لیکل دی چې اوس وخت چې له افغانانو سره مرسته وشي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د قوانینو له پلوه د ځینو ستونزو په اړه د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د رئیس په سرګندونو بحث کړ او لیکلی چې په افغانستان کې نافذه جزایي قوانین د هیواد له وسنیو شرایطو سره هیڅ ډول اړخ نه لګوي. روسپنه په دوام کې د ستونزې اساسي لد قوانینو په تدوین کې د بهرنیو لاسوهنه خودل او لیکلي چې لا هم وخت شته چې د دغو لاسوهنو او په هیواد کې د اروپایي او امریکایي قوانینو د کاپي کولو مخنیوي وشي. وی صاحب د خپل لومړي مقټ سرلیک د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو ته ځانګړی کړی چې ویلي په افغانستان کې سیاسي ستراتیژي باید ژر تر ژره پلی شي. اوس باندې لیکل چې د ستراتیژي درې مهم ټکي لري چې په هغه کې د افغانانو د باور جلبول، د تاوتریخوالي درې خوله منځوړل او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ګاونډیو هیوادونو هڅول شامل دي. روسپنه په بل مطلب کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکل چې په افغانستان کې د امنیت ټینګول د طالبانو له دوامدار تعقیب نه مهم دی. روسپنه په خپل سر مقاله کې د افغان دولت د سولې له طرح نه د نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو ملاتړ ته په اشاره لیکل چې باید د سولې د راوستلو لپاره دغه پورته شوی ګام په یو ستر غورځنګ بدل شي. افغان جرګې به د پخلاینې لپاره د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې د ولسمشر کرزي د امنیتي چارو د سلاکار په حواله لیکلی چې له طالبانو سره په بیلابیلو سطحو کې خبرې روانې دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې دا خبرې لا هم په غیر منظم ډول روانې دي او هدف یې د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کول دي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د پاکستاني پوځ د مشر په حواله لیکلی چې هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو د روزلو په بهیر کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان غواړي له دې کار سره خپلې لویدیځې پولې خوندې او خپل ټول پام له هند سره ګډې پولې ته واړوي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې هم د پاکستان په دې وړاندیز بحث کړ او پوښتلی دی چې دا له افغانستان سره دوستي ده او کله هند سره رقابت. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې د بهر د بریالیتوب لپاره د اسلامي هیوادونو ملاتړ ضروري بلل او سعودي عربستان ته د ولسمشر کرزي سفر ته په اشاره لیکل چې سعودي کول شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. روسپن خپل نننه کارتون هم په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته ځانګړی کړی او پکې دا ښودل شوی چې پخلاینه تاوتریخوالی له منځه وړي. او ملي ارمان هم په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي په هلو ځلو بحث کړی خو د دغو هڅو په بریالیتوب شک څرګند کړی او لیکلی دی چې خبر دا وي چې افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپلو نورو مسولیتونو ته پام وکړي. او ورسپانې په خپل دویم مخ کې بیا په سیمه کې د سعودي عربستان پر رول تبصره کړې او لیکلی دی چې دغه هیواد په سیمه کې یو له اصلي لوبغاړو څخه دی.
دونیم بجیدی جنقال کوزه استودیو ترغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
تاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وګوري. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه د زدرانو په سپیرې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو د هوان ډزې کړې او یو پولیس پکې ټپي شوی دی. امریکایي پوځیان وایي د هغو دېرش زرو اضافي امریکایي عسکرو له ډلې څخه چې جمهور رئیس اوباما یې افغانستان ته د استولو ژمنه کړې نږدې 13,000 به یې د سپرلي په وروستیو کې افغانستان ته ورسیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له دولت څخه یې غوښتي د هغو 50 تنو افغانانو مسله دې وڅېړي چې د ایران د سرحدي پولیسو د وهلو له وجې وژل شوي دي. د پاکستان په کوز دیر کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې چاودنه کې د دریو بهرنیانو په شمول زیات شمېر خلک مړه او ټپیان شوي. ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنې او د دې هېواد د هستیو پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو په مقصد چمتو دی خپل د 30% یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. او ایران وایي د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ لیږدونکي توغندۍ نن په بری سره وازمایي.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ سپه 1290 مترو او اف ام 0.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل او مطالبه لوستل شي www.azadiradio.com او یا هم .org. مهیروي ازادي رادیو تاسو د بلې هرې خبری رسنۍ نه لمړی خبروي. تر لږ ځنډ وروسته به د ازادي رادیو د دیونه بحث واوري. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. سعودي عربستان وایي د هیواد نیت نه لري چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې تر هغه ځان خکیل کړي چې طالبانو د القاعده له مشر اسامه بن لادن او د هغه له تروریستي شبکې سره ټولې اړیکې نوښلولي او هغوی شړلې نوي. افغان ولسمشر هڅه کوي چې د سعودي له بادشاه سره په خبرو اترو کې له طالبانو سره د پخلاینې لاره هواره کړي. افغان ولسمشر چې په سعودي عربستان کې د څو شېبې مخکې مو د هغه له بیان سره مرکه لرلودله او وی ویل چې هغه بنند سعودي بادشاه سره خبرې وکړي. پر حال دا چې سیاسي کارپوهان په دې اړه سوي دغه سفر به څومره موثر وي او څومره به وکړل شي چې طالبان سولې ته راوبولي. په سالی محمد سالی دا ونی په دې اړه سیاسي کارپوهان راټول کړي دي او د ازادي رادیو د دې ونی بحثي برابر کړي.
ګران اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو د دې اونۍ په بحث کې د سولې پر وستو کې د سعودي عربستان پر رول او د دولت له مخالفه وسلوالو سره د روغې جوړې او د سولې د خبرو اترو پر موضوع بحث کیږي. د رپورټونو لمخې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سولې پر وستلو او له وسلوالو کسانو سره د سولې د خبرو اترو په مسله کې زیاته همکاري وکړي. ویل کیږي چې ولسمشر کرزي په همدې هدف سعودي عربستان ته تللی او د عربستان له پاچا سره به د دې هڅو پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوي. که څه هم طالبانو په ښکاره د سولې د خبرو اترو په اړه خپل قاطع دریز نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو د 50 غړو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه په دې وروستیو کې وایستل شول او افغان حکومت وایي شاید د نورو کسانو نمونه هم له دغه فهرست څخه وایستل سي. سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر د اهمیت او د دولت له مخالفه وسلوالو سره د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه په دې بحث کې خبرې کیږي او دا هم څیړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سولې پر وستو کې څه مرسته کولای سي. زه سلیم محمد سالیم او په اوسني بحث کې مو دغه کسان میلمانه دي. د سیمې د مسایلو کارپو احمد سیدی، د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار جیلانی ځواک او د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. میلمنو ته شرغلاست وایم او لمړی پښتنه لشغلی سیدی څخه کوم. سیدی سه په اوسنی شرایطو کې عربستان افغانستان ته د سولې پروستلو کې ستاسو په نظر سرول درلودلی سي؟
مننه. باید پرموش ونه کو چې عربستان سعودي د طالبانو پر ایجادولو کې عمده رول درلود. تاسو معلوم ده چې تا وخت چې طالبان ایجاد سو دا طرح امریکایي و مالی امکانات عربستان سعودی آمده کول او پاکستان اجرایی قوت په دې منطقه کې مطرح و چې اجراءات کول. وروسته د اسامه په سر دغه مناسبات د طالبانو سره یو نو کې کړکیچن سو خراب سو. عربستان سعودی تر اوسه هم پوری طالبانو سره د نفوذ نه برخوردار دي، اما داسې نفوذ چې په خا در لودل د طالبانو پیجات کې داسې نفوذ به نه لري. هدف دا ده چې په دې وختو چې سعودي د یمن سره په جنگ اخیل دي خامخا تاثیرات کم تر ده. بل د شاهی خاندان یو مستبد حکومت دي، تاثیرات خامخا به کم بي، اما داسې نه وایم چې اثر نه دي. بل خبره دا ده چې تاسو معلوم ده چې سعودي د افغانستان معزله منطقوي معزله ده، اما سعودي د منطقه په مسایلو کې شامل نه وي. حوزه مشترک جغرافیایی منطقوی سعودی نلری، منافع مشترک پدی منطقه کې نلری، تهدیدات مشترک پدی منطقه کې نلری، سرحدات آسیب پذیر پدی منطقه کې نلری. اما هغه باور چې لرم تر هغه وخت چې پوری چې زمامداران د سعودی، یعنی با وجودی که اولین حکومت به چه طالبان پرسمیت و پجندل در پاکستان سره، تر هغه وقت پوری چې عربستان سعودی مطمئن نیست چې طالبان خپل روابط د القاعده سره مطلق قطع کړي، پری کړي کړي په دې باره کې شکې دي لري، روابط لري، القاعده نور دا توان نه لري چې په عربستان سعودي کې عملیات وکړي، سعودیانو ته مشکل به ایجاد کړي. تر هغه وخت پورې عربستان سعودي په دې مسایلو کې زیات محتاط ګامونه پورته کړي. هغه روابط چې د بعضی طالبانو سره د القاعده سره دي، زه کمتر باور لرم چې په دې نږدې وختو کې دا پری کې به وسی، یعنی چې روابط مطلق قطع سي. دا وخت غوړي، زمان غوړي. د طالبانو بعض خلک چې مشران چې و غوړي چې روابط د القاعده سره بيخي وش کی، جاني خطر، مالی خطر، هر څه پکې متصور ده. دا وخت غوړي، زمان غوړي، اما عربستان سعودي بیرول او بنقش نه دي.
اتمر صاحب، شغل سعودي خو ویل چې سعودي عربستان د افغانستان په مسایل کې زیات تشکیل نه دی، ځکه چې نه افغانستان سره سرحد لري او نه ځینې مسایل سره ګډ دي. اساس په نظر په قریبی لحاظ طالبان به دې ته تیار نه چې د سعودي عربستان په منځګړی توپ د سولې د خبرو اترو میست کښینی.
طالبان یا د طالبان رهبری ز فکر کوم خپل عقیدې ته ډیر ژمن دي نسبت د دې نه چې دوی د یو هیواد تر تاثیر لاندې راشي. د عربستان سعودي ارتباطات د طالبان سره د پخوانم ډیر نږدې وو، ولیکن د طالبانو نږدېوالی د القاعده د رهبری سره ز فکر کوم دغه ارتباطات دوی کم کړي. د بل خوانه خپل عربستان سعودی زده فکر را کوم چې دوی دومره په سیمه کې حاکمیت لري یا نفوذ لري چې وشي کولی شي دغه یو جهانی معضل حل کړي. د دغه پروسې د تعجیل سبب یو دا دی چې په خپله امریکا کې کله چې باراک اوباما دغه نوې ستراتیژي معرفي کاوه، دلته ویل چې زه غواړم چې دغه وظیفه پای ته ورسوم. او تاسو پوهیږئ چې د باراک اوباما د ریاست جمهوري نه یو کلم تیر شو، او دا تعهد یې ورکړی خلکو ته، د امریکا خلکو ته، چې زه به دغه وظیفه ختم کړم. نو دغه علاقمندي ډیر جدي او شدید یو عمل هم دا کیدای شي. د بل خوانه تاسو وګورئ په انګلستان کې راتلونکي حکومت لپاره انتخابات ډیر نږدې دي. انګلستان هم په دې باور دی چې دغه مسله باید حل شي، ځکه چې دوی افغانستان په قضیه کې ډیر له نږدې نه دخیل دي. حتی تاسو اوریدلی به وي چې په انګلستان کې په فامیلونو کې د افغانستان کلي او سیمې یادیږي او نوم یې ټول انګلیسان سره آشنا دی. د افغانستان په قضیه کې تر اوسه پورې دومره هماهنګي چې د انګلیس او امریکا ترمنځ راغلی په خاطر دی نو زه نه پوهیږم د دې شي اهمیت دوی مفکوري سره رانږدې کړي. ګرچه تاسو وګورئ دوه درې کاله مخکې مایکل سمپل په هلمند کې دغه پروسه شروع کړی و، او هغه وخت کې د افغانستان دولت هغه خارجي دوه کسان انګلیس د افغانستان نه وویستل. علت دا شو چې دوی طالبانو سره ارتباطات نیولی و. یعنی د انګلستان د حکومت ارزو دا و چې دوی وشي کولی چې د طالبانو سره په نحو د انها یو نوی روابط پیدا کړي. اوس چې دغه موضوع ډیر جدي شوی، او زما ویره دا دی چې داسې نه شي چې مونږ دغه پروسه سپوته شي او موږ یو بل بحران ته لاړ.
بله ډیره مننه. ځواک صاحب د سعودي عربستان پر رول باندې خو مخکې خبرې وسوه چې ډیر اغیزناک نه دی خو وخت ضرورت لري. ستاسو په نظر حکومت ولې سعودي عربستان د خبرو اترو په دغه جریان کې راګټ کړی دی؟ آیا کولی سي عربستان په دې برخه کې مهم رول ولري؟
بالکل. سعودي عربستان داسې یو هیواد په توګه چې حرمین شریفین هلته دي، د سعودي عربستان پاچا د حرمین شریفین د یو خادم په توګه په ټوله نړۍ کې په ټولو مسلمانانو کې د احترام او د اعتبار وړ یو مقام او مرجد. سعودي عربستان لومړنی هیواد و چې طالبان یې په رسمیت وپېژندل. په هغې وخت کې ډېرې ښې اړیکې درلودلې او د هغې اړیکو اغیزې به طبعاً تر اوسه پورې پاتې وي. که اوس اړیکې نه لري خو هغې اړیکو اغیزې به پاتې وي. سعودی عربستان داسې یو هیواد دی چې پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اغیزه لري. د خبرو اترو دپاره داسې یو مرجع ته ضرورت شته، دغسې یو منځګړي ته ضرورت شته چې ټول ورباندې تر یو حده باور ولري. سعودی عرب دغسې یو هیواد دی چې کولی شي هم د افغانستان حکومت پرې باور ولري او هم مخالفین پرې باور ولري. د سعودی عرب نه بلخ منځګړی هیواد او یا طرف نشته دی چې په دې مذاکراتو کې دخیل شي. درسته ده کوم دوستانو چې د سعودي عرب په باره کې د ویل چې ډیر قاطع رول نشي درلودلی، بالکل دا رول نه لري چې سعودي عربستان قمانده وکړي او طالبان د وسله په ځمکه کې دي. دا خبره نه ده، نه ده توقع د سعودي نه کېږي او نه دا ممکن نه ده، لیکن د یو ښه او بااعتبار منځګړي په توګه مناسب ترین هیواد او مناسب ترین مقام چې دی هغه سعودي عرب هیواد دی.
ځواک صاحب، وسله والو طالبانو د ځینې اعلامیو په خپرولو سره ویلي دي چې دوی به هېڅکله د خبرو اترو میز تر هغو پورې کښېنینی چې تر هغو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي. د ولسمشر کرزي هیلمنتیا یا هیله ولې دومره ډیره ده؟ هغه ولې فکر کوي چې ستونزه یوازې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره حلیږي؟
دا خبره نه ده چې یوازې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره حلیږي. ډېر نور ګامونه هم باید واخیستل شي چې هغه یوازې سعودي عرب او افغانستان پورې اړه نه لري. مثلا د تور لیست خبره مخکې وشلله، 15 کسان وېستل شول، خو دا فقط یو ډېر وړوکی ابتدایي ګام دی. دې باره کې باید د اعتماد د فضا جوړولو لپاره باید ډېر نور ګامونه د افغانستان د حکومت دخوانه، د نړیوالو دخوانه، د امریکا دخوانه، د هیوادونو دخوانه پورته شي تر څو چې زمینه مساعده شي. سعودي عربستان رول چې دی یو منځګړی رول دی. د طالبانو د مخالفینو دریز د وس او پخوا ترمنځ یو څه فرق لري. تاسو دا توقع مه کوئ چې دفتن د رزونو دومره توپیر کې چې دواره طالبان دې ته چمتواله وخی چې سید من خبرې کوو، هغه ته ډیره ګرانه ده. خو مخکې هم یو سلسله خبرې شوې دي، اوس هم جریان لري. نو یو نرمښت لیدل کیږي، کومه فاصله چې د افغانستان د حکومت د نړیوالو او طالبانو د رزونو ترمنځ کې وجود لري، هغه دومره نه ده چې په دې ابتدایي ګامونو باندې او فوراً هغه فاصله د منځه لاړ شي او موږ ډیر زیات ملموس نتایج فوراً احساس کوو. دا یو ګام دی تدیب پر مخزو.
سیدی صاحب، تاسو تر زو شغل ځواک هویل چې د وسلوالو کسانو په دریزونو کې نرموالی ته په خپ پرتلای شکاری، تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دوی د په خپ نسبت په خپل دریز کې نرم سیوی دي او د سولې خبره تر ته به دوی حاضر وي؟
نرمش دومره چې ټول مشکلات په حل سي دومره نرمش نسته، اما بعضی خبراتری په منځ کې چې کیږي تفاوتونه شته، دیدګا تفاوت کوي، یو نوک تفاوت کوي، اما هغه شرایط ته منتظر دي. اوس دغه طرح چې رئیس جمهور په لندن کې کړی تر اوس یو طرح ده. بیا نو دا طرح هغه وخت نتیجه ورکوي چې دی افغاني سي، د افغانانو سره مطرح سي. دغه طرح چې رئیس جمهور په لندن کې مطرح کړی، زما نظر، زما شخصي نظر دا ده چې رئیس جمهور وغوښتل چې د خارجیانو نظر یا توافق به واخلي په مذاکره، په خارجان په دې باره کې توافق نه درلود. وروسته دا کار د افغانانو دی. اما عربستان سعودي چې مخکې زوکسه وویل، عربستان سعودي داسې نه ده چې هیڅ رول به نشي لوبولی، اما یو نوکې نزاکتونه هم پکېسته. مثلا هر څومره چې په دې منطقه کې عربستان سعودي فعال سي، په دې مساله کې ایران هغه عمر حساس کېږي، یعنی هغه عمر مشکل آفرینی کوي. روابط د سعودي د پاکستان د انګلیسانو سره نږدې روابط ده، اما بل روابط د امریکایانو سره سعودي نږدې لري. پدې کې هم طالبان یو لوکې احساس کوي، مخصوصا القاعده نو کې احساس کوي چې واکمنان د سعودي د امریکا لاس پوسی دي. هغه جنگ چې په یمن کې دي اوس هم نو کې احساساتونه لري، اما د کار غوړي دغه نالګي اوس غوړي چې په دې وطن کې شخصي دا وخت غوړي، زمان غوړي.
اتمر صاحب مخکې شغل سیدی ویل چې ځینې نزاکتونه د ځینې هیوادونو ترمنځ ته د سعودي عربستان ترڅنګ د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه څه کولی سي په دې برخه کې په داسې حال کې چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ځینې نزاکتونه او سیاسي مخالفتونه شته.
تاسو وګورئ په سیمه کې یو نوه مسابقه ده. کله چې د لندن کانفرنس دایر شو ایران هغه کې اشتراک ونه کړ. په دې معنا ایران داسې فکر کاوه چې هغوی دغه کانفرنس د غربیانو د خوانه ده او په دې کې به راتلونکي کې د سعودي عربستان نقش ډیر وي. زه دغه حساسیتونه بالکل ګورم. بله خبره دا ده چې که مونږ غواړو چې په یو میکانیزم باندې فکر وکړو د صلح په میکانیزم باندې نو باید مونږ د لارې نقشه دې ته جوړ کړو یا روډ ماپ ورته جوړ کړو چې مرحله په مرحله د یو مدت لپاره لکه چې سیدي سویل دا یو نیالګی دی. کله چې دا نیالګی ثمر ته رسیږي دا وخت غواړي. د صلح پروسه همیشه د افغانانو لپاره ښه دی ولیکن داسې نه شي چې دغه پروسه سپوته شي او د هغه زیان دیر زمونږ کې وادواله ته ورسیږي. تر اوسه پورې زه دغه حرکت د طالبانو خوانه د طالبانو د رهبری د خوانه زه نه وینم. تر اوسه پورې طالبان په خپل شرایطو باندې ټینګ ولاړ دي. اول دا چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي بل چې تور لیست زمونږ ته لاړ شي بل چې زندانیان خوشي شي. تر اوسه پورې حتی دې تم دوی نه دي حاضر چې مونږ دغه که دغه ټول شرط پوره شي بیا هم دوی دې نظام سره په یو میز باندې راټولېږي کنه. هغوی په حقیقت کې دغه ټول نظام ته ټول سیستم را دی.
بله
مشکله خبر دا دی.
بله ځواک صاحب لکه څنګه چې شغل اتمر یادونه وکړه د وسلوال طالبانو د خوا هم کله کله ځینې شرطونه وړاندې کیږي کله کله افغان حکومت هم ځینې شرطونه وړاندې کوي د طالبانو د مشرانو په برخه کې چې هغه طالبانو سره به دوی وایي خبرې کیږي چې القاعده څخه جلا سي د افغانستان اساسي قانون ومني. دغه ځینې ګاونډي هیوادونه د دې طرح ملاتړ کوي او ځینې مخالفت کوي. دغه مخالفتونه ستاسو په نظر څه اغیز کولی سي او دغه چې ځینې شرایط وړاندې کیږي آیا دغه خنډ نه ایجادوي؟
مخکې نه د شرایط وړاندې کول په خبرو اترو کې یو خنډ بلل کیږي. په دې خاطر ښه خبره دا ده چې به له هیڅ مخکېنی شرایطو نه مونږ خبرو اترو ته لاړ شو. فقط اول تمرکز په دغه باندې وی چې خبراتورو ته چمتو شو. اوس چې کوم کار کیږي خبراتورو ته د اعتماد فضا برابر شي. د ټولست خبره چې دا هغه یو له دغه ګمون نه دی چې دغه د اعتماد فضا تولید کی. طالبان نفر جنگیږي د جګړې په حال کې دي او خپل کسان ته د کوم کسان چې جنگیږي هغه ته د انګیزي ورکول په خاطر باندې فورن خنیش کوله چې وو چې د هر څنګه منو دا خو یو وخت وړي مرحله وړي یعنی دا غي د رواني جګړې وختنم دا ده چې فورن د مطبوعاتو د رسنیو مخ کې او د خلکو مخ کې خپل مطلق چمتواله دیته ونخي. دا د پویدو وړ خبره ده. په دې باید منګه مایوس نو شو چې فرضاً هغه څوي څه شرایط وړاندې کوي. مشکل دي دا شرایط که اسانه دي لیکن لکه مخکې سیدی صاحب ویل او زم بهم د پخوانه دریز یو فرق لري. پخوا به څنګه چې د سولې یا روغې جوړې او د خبرو اترو خبره به وشلله یو سات وروسته او یا زیات نه زیات یو ورځ وروسته به ویل چې مسله د وکړه چې نه دا کار مونږ نه کوو. دا تل داسې ونه شول. یو حد پورې په یو کچه چمتواله خودل کیږي. یو خبرې اترې شوې دي د خبرې اترې شوې دي خو چمتواله شته چې خبرې اترې شوې دي. مونږ باید د فتن د نتایجو توقع نه لرو چې اوس د فتن په اولو خبرو کې یا په دې ډیرو ابتدایي خبرو کې مونږ دواره نتایج ته ورسیږو.
بله خو ځواک تر کله
سره نتیجه هم دغه ده چې چمتووالی ته ورسیږو دغه د اعتماد فضا.
کله کله حکومت کې د نن ځینې کسان مخالفت کوي. مثلا ولسمشر کرزی وایي چې زه خبرې کوم په حکومت کې د نن ځینې کسان وایي چې نه دا خبرې تیرې نه کیږي وسلوال طالبان جنایتکار دي او دغه سي ځینې نور تورونه په دې پوري کوي. دغه سي ځینې ستونزې چې رامنځته کیږي د خپل خند نه ایجادوي.
شته د ستونزې افغانستان دیش کال جګړه تیر شوې ده. دغه جګړې د بې اعتمادۍ یو ډېر سخته فضا رامنځته کړې ده. نو ډېره ګرانه ده په حکومت کې دننه ټول اوس حکومت یو حزبي او یو د یو ګون حکومت نه دی. مختلف ډلې حکومت کې شته دي مختلف کسان شته دي د مختلف فکرونو خاوندان شته دي او دغه کسان مختلف اندېښنې لري او دا مطلقا د پویدو وړ دي. عمومي ذهنیت عمومی نیت او عمومی پوها دغه ده چې باید بالاخره خبرو ته لاړ شو. اساسي خبره ګوري دا نه ده چې آیا طالبان د دې ولدي چې راشي د نظام کې شریک شي نشي څنګه نه. خبره دا ده آیا دا مسله په جګړې حل کیږي او کنه. که نتیجه دا وي چې موږ په جګړې باندې دا ستونزه حل کولای شو بیا بسم الله ورځي جګړه وکړي. که په جګړې نشو حل کولای نو باید خبر اترو ته راشو او خبر اترو ته راځو خبر اتری دا نه دی چې موږ فقط ورته چې راشي زمون قانون ونه راځي دا خو تسلیمي غوښتنه خبر اترو ته ځو نو باید په دې هم یعنی ذهن آمادگی ولرو چې یو څه شرایط به موږ منو څه شرایط باقی مني
بلې شغلې احمد سیدی لوسلولو کسانو سره د خبرو اترو موضوع تقریبا په دې ورستوي کې ګرمه سوله تیر کال هم وځي وی چې په دوبی کې د طالبانو د زین غړو او د حکومت د زین استادو ترمنځ خبرې سیوی دي دوه کله مخ کې هم افغان ولسمشر حمید کرزی د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه کړې و چې د خبرو اترو په دې جریان کې د منځګړي په توګه وانډه واخلي دغه هڅو ولې ساس په نظر نتیجه ورنکړه
په خا کم کم لک لک خبرې وو د پرده تر شا پورې اما چون نتایج امیدوار کننده نه و زیاد افشا نکید یو خبر بل خبر دا و چی پخا بی کانفرنس لندن مخکی خارجان چی پا افغانستان که حضور لالی پی دی نظر نه و چی دی طالبان سر مفاهمه و مذاکره و مساله بشی طول رد کول تردید کول مطلق اتکال چی تیر سو زور ازمایی و سو جنگون و سو خارجان پا افغانستان که تلفات وار که اوس په دې نتیجه اکثریت یعنی اکثریت مطلق خارجیان دې نتیجه ته رسیدلی چې د افغانستان معزله بی مذاکره و بی مفاهمی بی صلح د حل لاره نه لري اوس خارجیان امریکایان هم په دې نظر رسیدلی چې دا معزله منطقوي ده دنیا هم په دې نظر دی چې یو مساله یو مذاکره بوس یعنی افغانان هم هغه افغانان هم په دولت په دننه کې وو چې په قدرت ته رسیدلی وو د طالبانو په مخالفت کې هغه په دې نظر وو چې مونږ قتل نور خبر نست طول په دې تجربه شي چې افغانان بیل تفاهمی بین الافغانی له دا د منلو وړ نه ده په دې اساس یو نو کې وضعیت نرم شوی اما دا په سیاست کې غلطه ده چې مونږ وایو چې ټول خبره ختمه ده سبا صلح ده چکچکی را روان دی بیرغ ده دا وخت غواړي زمان غواړي کوشش کړي هوشیارانه زیرکانه چې پکې عمل وسی ان شاء الله نتایج به مثبت وي
بله د سیاسي چارو کارپوه شغل محمد عیسی قطمر ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې په کابل کې یو کانفرنس په اړه جوړ شي دغه راز د لندن په کانفرنس کې هم لوسلولو کسانو سره د خبرو اترو موضوع د اجنډا په سر کې و سس په نظر دغه حادثه څومره کولی شي چې دغه جریان نور هم ګړندۍ کې او د سولې راوستو ته هیله زیاته کړي
تاسو وګورئ دغه اقتصادي بوج چې اتکالا غربیانو په وګو وړي دا اوس د غربیانو لپاره مشکل ده مثلا امریکا اوس 1500 میلیارد ډالر کسری بودجه لري دیو امریکایي عسكر مصرف په افغانستان کې په کال کې 1500 ډالر ده چې د دې ادامه د امریکا د پاره زه فکر کوم د امریکا د اقتصاد توانه پورته ده یعنی دغه هغه درسونه وو چې امریکایانو او غربیانو د افغانستان د جنگ نه واخیستل
اتکاله ورسته
بله بل اخوانه تاسو په خپل امریکا کې هغه تغیرات ګوري چې د بوش پالیسی او د اوباما پالیسی سره فرق کوي دوی دواړه د مختلفو زوایا نه د افغانستان قضیه ته ګوري زه فکر کوم چې دغه اوسنی اقتصادي فشار د یو خوانه او بل هغه درسونه چې دوی د تیر جنگونو څخه ترلاسه کړل بل اخره دې ته قانع شول دې ته غاړه کې خودله چې دوی به د صلح پروسې ته غاړه کړي دا ډیره خبره ده چې موږ دا قضیه ډیر زیات افغاني شکل تر واړو درسته بهرانيان به موږ سره کومک او مرسته وکړي هغه کسان چې د قضیه لپاره خوشبین دي هغه کسان چې د دې لپاره غرضونه نه لري نو موږ به ډیر خوشاله سو که گاونډي هیوادونه دي که دوی مخلص نه دي که دوی خپل شخصي غرض نه لري دا به ډیر ښه چې موږ د دې د حل یا افغانی لارا ولټو ځکه تاسو ګورئ چې د طالبان هم یو غوښتنه داده چې بهرنیان د دیز نووزی خو سره د دین هم لکه چې ځواک څه ویل چې د اشاره والا مشته دي چې دوی مذاکرات ته غاړه کړي یا مثلا تماسونه د بخونه ټینګ شي دی غوښ سره دا خبره ده مونږ د دې لپاره خوشبینه
ځواک صاحب تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې خبرياتري تقریبا پیل سوي دي خو ویل کېږي چې دغه خبرياتري د هغو طالبان سره سوي چې هغه په ټیټه سطح کې دي د کچيري د هغه طالبان سره خبري ونی سي چې هغه په لوړه سطح کې دي د رهبری په سطح کې دي تاسو فکر کوئ چې دا خبري به نتیجه ورکړي
زه بالکل دا خبره ته دوم چې خبري باید د طالبان د رهبری سره وشي نه د افراد سره. فکر نه کوم چې د خبرې په ټیټه ساته دي خبرو اترو لپاره چې کوم کوشش روان دی هغه د طالبان د رهبرۍ سره د خبرو اترو خبره ده. که د افراد سره خبرې وي طبعاً هیڅ ستونزه پنه حل کیږي. د افرادو تصمیم بیل دی، یو نفر کیدای شي چې د خبرو ومني وي نه مني، د یو نفر په تګ راتګ باندې ستونزه نه حل کیږي.
که چیرې نتیجه ګیري ترسو تاسو دغه وروستیو هڅو ته په پام سره چې په کابل کې کانفرنس جوړیږي، دغه راز د لندن کانفرنس هم تقریبا پر همدې موضوع راڅرخېد او ځینې نورې هڅې، تاسو څومره هیله لري چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي او افغانستان ته به د خبرو اترو د لارې سوله راځي نه د جګړې د لارې؟
د سیدي صاحب د خبرو په تایید باندې ستونزه ډېره ستره ستونزه ده. داسې زر باید توقع ونکړو چې فورا ارڅه حل شي، خو دا باید ووایم چې د پخوا په نسبت باندې هیلې ډېرې زیاتې شوې دي. مثلا د مخالفینو په دریځ کې، ام د طالبانو او ام د حزب اسلامي په دریس کې، چې د پخوانه کم نرمخت او توپیر لیدل کیږي، دا یو ښه خبره ده. دغه اګي پټول نړۍ کې او دغه خبره منل پټول نړۍ کې یا د اکثریت نړۍ ول دوخانه چې باید خبره اتری وشي، دا یو مثبت ګام ده. په داخله د منطقې کې نسبتا اوس پاکستان رول ډیر مهم ده په دې خبرو اترو کې. پاکستان د سیو هیواد په توګه چې دغه ټول مراکز الته دي، سیاسي، مالی، استخباراتي او ایدولوژیکی ملاتړ حقیزی که دوی ترسیگی، اوس ګورو چې پاکستان په خپل دغه اور چې په افغانستان کې بل ده، دا غی لمنه تم رسیدل نو اغه ضرورت هم ده چې افغان دغه سیمه ته برت سول راشي. موانع شته، مشکلات هم شته. مثلا القاعده ستراتیژي سر د وښنه وسنه، سر د وښنه افغانستان د پارا جنډر درلودل، دغه مطلب دا چې په افغانستان کې امریکایان خکیل وي او د جګړو وګدل شي، ضعیف شي، کمزور شي، ترڅو چې مجبور کی چې په عربو کې الته خپل پالیسی ته دغه ورکی. نو د دې حساب داوی چې د سولې او د خبراتو مخه ونیسي په خپل ټول توان باندې. دغه سي یو سلسله نور هیوادونه هم شاید چې وړي دلته امریکا خکیل کی د جګړه دومره وګدل کی ترسو امریکا ضعیف شي او دغه اقتصادي فشار لکه مخکې چات مرسک ویل مخکې د قربان جوړه. نو هغه هوادونو کوشنه به هم دوي چې د دې په مقابل کې خندونه ایجاد کی. البته هیله زمونږ دغه ده چې مثبت کی تیر دي، دغه هیله زیاته ده چې موږ د سولو او خبرو تر پاتې لاړ شو.
بله، ډیره مننه. د سیمې د سیاسي چارو کارپو یا د سیمې د مسایلو کارپو شغلی احمد سیدی، تاسو په نظر په سیمې کې نور هیوادونه چې ژمنه یې کړې ده، چې مثلا پاکستان هم په دې وروستیو کې نظر ورکړی دی، هند هم ویلي دي چې دوی به د خبرو اترو ملاتړ کوي، دغه مسایل کولی سي افغانستان ته د سولې پر وستلو کې ګټور ثابت سي؟
په یقین شرایط په منطقه کې اوس تغییر کړي. په دې معنا چې اول عربستان سعودي دی نتیجې ته رسیدلی چې القاعده یمن ته ورسېدل، سبب السبا سعودي ته هم رسیږي، بعد د دې چاره ووسی، یعنی په تشویش کې. دوم پاکستان زیات تشویش دی. اول خو پاکستان زیات کوشش کوي چې په دې منطقه کې په دې شرایطو کې سولې ووسی. اول خو په کانفرنس لندن کې یو سل سلویخت میلیون ډالر وعده ورکړ شوی. پاکستان غواړي چې کم له کم نه چې ټول بنسي یو سل میلیون خو مونږ ته په دې باره کې ورسېږي. دوم پاکستان تشویش لري چې امریکایان په لمند په قندهار کې عملیات به وکړي، هغه افغاني طالبان پاکستان خاورې ته سرازیر سي، نور د پاکستان مشکلات به زیات سي. بل د کراچي وضعیت د پښتنو د نېشنل عوامي پارټي او د مهاجر قومي په بنس کې زیات بوراني ده، د پېښور وضعیت بوراني ده. بل خبره دا ده چې نواز شریف په دې وختو کې زیات خبرې کوي، دا ده چې د زرداری حکومت د تزلزل په حالت کې دي. نواز شریف د عربستان سعودي د استخبارات سعودي سره د انګلیسان سره نږدې اړیکې لري. اول د دې نږدېوالي نه ګټه پورته کوي په دې مسالې کې. بل غواړي چې ځان ته امریکایانو ته مطرح کوي چې زرداری نسی کولای سوله په دې منطقې راوستي، زه کولای سوم، ما قدرت ته ورسوي. عمدتاً په افغانستان کې په منطقې کې عیني او زراعي شرایط آماده دي، یعنی عیني او شرایط په دې معنا عیني او ذهني. دا یو تر اوس یو طرح ده. د افغانستان باید هغه وخت هر څوک چې غواړي چې مسله د افغانستان حل سي باید منطقوي حل سي، بیانو ورسته فرا منطقوي فکر وکړي. د افغانستان مشکل د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، د ایران سره اړیکې لري، مجموعه منطقه ناارامه ده. باید دا یو طرح منطقي راسي پکې پافشاري وسي او بدوري پکې ستا.
بل اتمر صاحب کله سیمه ایزو مسایل سره راسو خپل محلي مسایل ته د سولې پر وسلو کې د افغانستان کې مشت قومي مشران څه کولای سي؟ په اصل کې چې په افغانستان کې د قومي جوړښتونه ډیر قوي دي او دوی زیاتره وخت دغه د منځګړي رول هم درلودل سي په افغانستان کې. د نن قومي مشران په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
زه داس فکر کوم چې قومي مشران ډیر عمدار رول په دې کې لوبولی شي. همیشه باید د دې خلکو څخه استفاده شوی، مخصوصا هغه قومي مشران چې په سرحد کې میشته دي. تاسو وګورئ د دوی نه د تماس ګروپ جوړېدای شوی. دوی هغه کسان دي چې ډیر نږدې اړیکې د اخوا د سرحد سره همدغسې د طالبانو محلي قمندانان سره دوی لرلی دی. زه فکر کوم د دوی رول ډیر عمده دی. تیر کال چې دغه کومه جرګه د امن جرګه وشوه، د هغه پایلې نتایج یا د هغه په حساب فالو اپ ډیر ضعیف و، هیڅ دغه نتیجه ورنه کړه. ځکه چې دلته نور کسان نور لاسونه دي چې دلته کار کوي او پرې نه ښودو چې هغه قومي مشران چې مخصوصا په سیمه کې دوی هغه آسیب پذیره سیمو کې دوی اوسیږي دوی دپاره یو نقش او رول ورکړي. زما په عقیده چې دوی نقش ډیر عمده دی او اوس هم وخت دی چې د دغو مشرانو څخه د دوی ګروپونو څخه منایز د ګروپ تماس استفاده وشي، حتی د سیمه ایز مسایل د حل په برخه کې د دوی نه استفاده وشي او دوی ډیر عمده رول لوبولی شي.
بله، د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر، د سیمه د مسایلو کارپو احمد سیدی او د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار جیلانی ځواک، ستاسو ټولو څخه ډیر مننه چې په اوسنی بحث کې را سره وي او په دې هیله چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي.